نیمه نړۍ
خسر باندې خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پیاوش میر افغان کورونه کې چې کله جلی نړی ترځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي
مور ته توجه نه شو تا باندې جلی کم توجه نه کیږي کله چې انجلی زیږي چې ځان جلی دنو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي
هغه ماشوم یې پاستې شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه
نن ام دا موضوع چیرو ملتی امو وکری قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه و روست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویش هم فکر که بی چه خدای مکره لبا دی پیخ سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چه لور نره تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لاندر اولی چه دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط کې د مور د پاره دي که د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی اله کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورونای زیاتره وخت یعنی استثناء شته نویم چې ټول استثناء شته کې خود ځینی کورونای جدي انجلې ته دومره نه خوشاله کیږي نو تا باندې چې خوشاله نه وي خو مور تم دومره توجه بیا نه کیږي نو الک چې بیا الک ته توجه ډیر وي تا باندې په هغه کورو کې بیا د مایندو دغه مایندې چې دي الک مور هغه خوشاله وي البته څومره چې موږ لیدلې دي څومره چې موږ ته معلوم شوې دي ځکه دا الک زیګون داس یو افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چیوی اغا بیا دست یو رقم پریشانه یو رقم مراوی درسته نو تا من در کور نخوا موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویده نو بس درنو دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کوي نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دا غستون زما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي
بله کله چې لپایل نه دي انجلې په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خودل کېږي چې آتا مور ډیپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم دي نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري دی اولاد ترمنځ فرق چې تعلق پیدا سو بریتا زوی پیدا سه تر دې حالت یې هغه مور مړاوي سي خوښي نيسي خفه سي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه نشي بیا مغص یعنی څومره به تاثیر پکوي دا تابان کله چې مثلا مور ته توجه نشه تابان انجلی تم توجه نه کیږي کله چې انجلی زیږي چې انجلی دنو یو مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک وشتل کیږي خو البته ورسته لیدم مخکې له دې خو بیا هم خو یو څه خلکو نور او د زوی ته توجه کوله
میرمن قمر نیازی وای چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې اواز دي کورنۍ له خاله امیدوار خدو سره نامناسب چلند دوی ته ګواخ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشټون هم لو استونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشټون لکبل امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لار سی ولته خدمت وکي او بعضی کسان که د فداکاری کړي دا او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو د پاره تللی دی خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سوي دي دا ګرد شزه پیدا کړی دي د اسمان نه دی را لویدلې دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورانی فشارونه دي رازو ټولنیس فشارونه ته چې اول خو د سیب مجهز کلینیکونه مونږ نه لرو په لری پرتو سیبو کې چې زه خپل شاید پاته سویم خپل د سترګو لید کاتست سره بیان کم زمونږ د ګرم سیلو د خانشین د غذای مریضان چې ترڅو په تر لشکرګا پورې ورسې د بستروختونه پورې په لار کې به خپل ژوند ته لاس ور کوله ځکه چې لمړی کورانی په هغه باندې د فشار اورل چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده دا خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به هلته په منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت مریض ولې درول دا جر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې درسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامل لارې د امکاناتو نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر د خزه تر بستروختونه پورې ژوندې نه رسیدله او که ژوندې و رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم د لاس ور کول چې دا د ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوی یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزدا سي په ډاګه ویل شم چې اصلا کار رد شوی اصلا د خلکو ته د خدمات نه دي ارزه سوی چې دا د دوی حق ده
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې ده دم پزان منل ده منګر حق چیز مونږ حق ده حق مو هیڅ کله نه تر لاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون په خانه ماسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول. خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چښته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري انو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوې دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لري او پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو کم داسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لوی برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامع تر مېسته کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدوار میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په
لاملونه غږیږي دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي او کله کله دوامدار شکل باندې کېدلی شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم لبینه نیسي ویلای شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي لدی مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې د داسې مایندې نه درکوي او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه خمایندې چې په اطرافو کې وسیږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه کومک نه ورسکه او هغه مور هم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای، په یوې خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثر اندغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړ دی دغه درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوی چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده. تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس له واده نه مثلا واده یې چې کړی و، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلی وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خاښي او د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چپ رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا تر وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسه حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغه مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکړو په دوی کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمند یې کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت خشونت کا، خاک پنگور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یان درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو دی او د سې چا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي، د ډول کورنۍ ته تاسو څه ویل ولري؟
موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره کوچ مثلا ک خپل انګور راشي، خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا د دم توصیه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي، چې مثلا هلک جلی فرق نه لري، یعنی یوه عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا په هجی چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخ کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي؟ نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې دا تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چې څه وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ H2+O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس رکھوي دا یو کیمیاوي معادله سو دا یو کیمیاوي معادله سو د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بیلابیلې برخې لري دغه خوا ته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاسو چې شپ لاس درکی حاصل په لاس درکی حاصل 2H2O معنا اوبه اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخری نتیجه دلته په لاس رال او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي د ګره سره یوځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي هر شی چې کړی دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړی وي دغه په مابینس کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دی حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یوځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دی تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ سوي دي او حاصل موږ سره ښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مو بچو لا آزادۍ راغی
اوس هم دا اتم ټولګي کیمیا دا اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکې دي ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه الکلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټوله چیشي چې تیزابونه او الکلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو تیزابونو تعریف تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی اسید خپله چیشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی، یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي بی تریوی. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سی، ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري. تیز آب، تیز آب معنا تیزی اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري یا وڅشي، معلومدار خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي که تاسو چیر لیدلی وي. هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموټ تور اچوي، بیا هغه کموټ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثر مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري، خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو، بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبو رچي، نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په بلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تور واچوو، سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي: د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید، دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیر ما تیزاب تر واچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټری تور واچول سي، د بیټری دوه سره یو ګروپ تور بسته کې، بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه، پی ایچ څلور. د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو، هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلی دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو، نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوی او غیر عضوی مرکبونه. خونکی دا راته وایي چې د عضوی مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوی مرکبونو کومې. د عضوی مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوی او یو غیر عضوی. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوی د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوی چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو کرار کرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوی مرکبات، عضوی مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوی اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوی مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی الیم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد، دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد. ماهی دي، چنګاش، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده، دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثره مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي، د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونې اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي.
هغه به دا ډول دی ګوري دا اکسیجن دی دا اکسیجن تر مابینځه ډبل بونډ دی ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصله تم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده نو درې ګونی چې درې بونډ ولري دوه ګونی دوه بونډ لري یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې هغه ته بیا څه شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ د بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي څه معنا چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټوله مواد چې غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې شو وایي عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه یې تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډول اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نه نه درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
دل ر ر ر تماشے